درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي د اوسنۍ رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کو لوبړی د دې سات خبرونه واوري د هند د باندنوی چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په اکسپانه کې لیکلي له شاغلی عزیزی سره د کابل او نوی دیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري کړې دي. نورالدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویندوی اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي د هند له باندنوی چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبري وشوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو د سوداګرۍ د ګډې خونې د جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوې. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحدو ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې نوی ډیلي خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره شپږ میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې مرستیال استازي په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداري ورکړ چې دا ډله خپل نفوذ پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه یې بې ثباته کړي. انا اوستی ګونیوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته د پنجشنبه په ورځ دا هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا ده. په امنیت شورا کې د روسیې استازي سرګی شویګو تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډیر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وایي چې بهرني وسلوال په افغانستان کې نشته او د داعش خراسان څنګه هم ځپل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د بنو پولیسو د هغه تحریک د یو وژل شوي مخکښ ګیلمن وزیر ورور عرفات او د تره زوی حاضر خان نیولې دي. پښتین د نومبر په 19 پر خپل فیسبوک پاڼه د غندنې په ترڅ کې لیکلي چې پولیسو هغه کسان له عدالته له ځان سره وړي دي. د عرفات پښتین د کورنۍ پر یو غړی چې نه یې غوښتل نو می واخیستل شي د نومبر په 16 مشال رادیو ته ویلي چې پر هغو دواړو تورو چې د ګیلمن وزیر په وژنه تورن کس آزاد داور باندې حمله کړې ده. خود هغه په وینا دا بی بنیاد داوه ده او کورنۍ پر آزاد داور هیڅ برید نه دی کړی. تر اوسه پولیسو او د آزاد داور کورنۍ په دې اړه څه نه دی ویلي. منظور پښتین په خپل لیکنه کې د پاکستان پر ریاست تور پوری کړی چې د ګیلمن وزیر د قاتلانو د نیولو پر ځای د هغه د کورنۍ غړي نیول کیشي او د پښتنو خیرخوا لا درکه کوي. د پاکستان حکومت په دې حق له څه نه دی ویلي خو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت یا ریاست پر ضد د خلکو د پاسولو په تور کې بندیز لګولی دی. پی ټی ایم او د بشري حقونو نړیوالو ادارو دا بندیز غندلی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې د ګڼې ګوڼې او د اوبو د ژور بحران له امله باید د ایران پلازمینه له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سږ کال ډېر لږ باران ورېدلی چې د ځینو راپورونو له مخې په تېرې یوې پیړۍ کې دومره لږ ورش نه و شوی. پزشکیان تر دې مخکې هم د اوبو له امله بلې سیمې ته د پلازمینې د لېږدېدو نظر ورکړی و. او اوکراین وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ ښار زاپروژیا کې د روسیې د برید له امله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا خبر تېر شپه د زاپروژیا والي ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا برید په څه ډول وسیع شوی دی. تر دې مخکې اوکراینی چارواکو د لاشود بمونو په اړه خبرداری ورکړی و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هله او احترامات می قبول کی قدرمنو او درنو زده کون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. دنن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کون کی براترو او جوړ او صحت مند یاست او د صحت چمې بوم پتن وي. درنه او ګلری زده کون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرز تاسو درسی مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیشنه او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کو. خوش او گلالی ازدکون کو تیر ورز لست که مراو تاسو میرمن شربت کلا و پیشندل ده حقی دیجون پا حق رو معلومات تر لاسه کرال پدی ونی و پهی دلو چی میرمن شربت کلا چوک و چیرت زیجه دلی و او سنگ و کولی سوی چینه وزی پا افغانستان کی بلکی پا طول نری کی لمشهور و میرمون رو جمرو سخش مرسی. نو ده حقی دیجون پا حق رو بشپر معلومات تر لاسه کرنن و رزیو زلی بی هم ده هم ده سی و اتلی زدواری افغانی کهرمانی میرمنی دیجون پا حق رو بلو و ده حقی دیجون پا حق رو معلومات تر لاسه کو. نو هیله من تایم چی تاسو طول درنه و خرج زدکون کی درست در پای پری رسر ملتیا و کریا و یوسز دکرین. خوش او گلالی زکون کو مخیل دین چیز استاسو لست بایل کم تاسو چول درانه زکون که باید لخبول زنو سر اخبال کلم ده نوت کتاب چا و کتاب لخبول زنو سر ولری. ترسو ده نن رزی ده لست مهم نکات با خبول کتاب چو که لخبول زنو سر نوت که. اپراتون که وقتونه که نه وزیده چی تاسو باتری استفاده که بلکه لخبول نور ملگون و دوستان سر به هم شیر کوی. شنو درنو زکون کو وز هم رزو ده خبال نوی لست پر لور بندی نن رز مروستاسو و ویشتم لست موضوع میرمن الهی ده. لولو چی میرمن الهی سوک و سدور شخصیت و او سرنگی و کول اسفای چی ده افغانستان پا تاریخ که خبال نمزای پرزای که او ده افغانستان پا تاریخ که اوله مخکش و افغان و میرمنو لجمرو سخا وش میرلسی. نو هیله من دهیم چی تس طول درنو زکون که خبال درس متوجه و سیرین. مرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه چې د نورو دیني علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهوره اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم پوهې فضلیت او غوره اخلاقو خاونده ډېره صحیح او پر قرآنو مهربانه مېرمن وه. تر نو خوږو زده کوونکو ولولو چې مرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنې د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه چې په خپل وخت کې یې د دیني علومو تر څنګ یې همچنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهوره اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین وه د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلې وه. د هغه وخت یو عالمه پوخه فاضله او د غوره اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډېر زیات صحابت یې درلوده او همچنان یو ډېره زیاته زړهسوانده او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپله لور الهی یې د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حقله یې چې د مشري نښه وه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او گلالی زده کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپله لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای هغه څه شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نښه وه د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي چې په هغه وخت کې احداد د یو له غښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهی له احداد سره واده وکړه، ډېره پرې ګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. مېرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهي له احداد سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهي خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه، او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل، او د دې په مصلحه او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهي په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او هم چنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او هم چنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخت مبارزه سرته ورسوله، چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر نو سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله، هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهي میړه احداد شهید شو، او د هند مغولو ګمارلي چورلکي مزفر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهي او افریدي او اوروزګرزي قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله، پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهي خاوند احداد کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دوی ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه، کابل ته دوی چشوا روان وه. نو میرمن الهي د افریدي او اورکزی قومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګاني کوم لشکر چې دی، کوم مغولو حکومت چې دی، د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخته مرګ ژوبله یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهي دغه پوځ د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګاني حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهي چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې د غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېر زیاتو غورځنګونو او ډېر زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جملې څخه یو په خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهي د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتله شول. هلته ځینې بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې دوی کمزوري شول، نو په هغه وخت کې د میرمن الهي او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغوی واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربندۍ کې مړ شو. مرمن الهی لخبل المسیانو قادر قادرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسیدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لیږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیچه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی یې مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربنده سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپلو لمسیانو چې د قادرداد او مهدي په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپلو لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړه سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیرا ته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړو، هغه وصیت په هکله په کتابونو او اثر کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداد تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو، ګمارونو او د لمنځینې او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دلی نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیچه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیرا ته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداد تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هغې د دغه کارنامو د لمانځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجونو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په هکله معلومات ورلوستل، چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د اهداد میرمن وه چې په هغه وخت کې یې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ به تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درانه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درانه زده کوونکي باید وکړئ. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تېرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وای، د صفحه کوم معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو تر نو سکون کوز مرا ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شب وخت ته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرق اس پم دنن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه خوښ زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سجه د صحت چم په پم پتر می خوښ او ګللی زکون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو دنن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. د افغان مشهور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق ته بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زده کوونکو، تیر ورځ لوست کې موږ تاسو میرمن الهی وپیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الهی څرنګه او څه ډول وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلی زړوري افغان قهرمان مېرمنې د ژوند په حق له معلومات ولو ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله منده یم چې تاسو ټول درنه خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مرو. ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. بولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالي زده کوونکو، ولولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشا ګلالۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په هکله لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کورې په هماغه سیمه کې وو بله اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه شوله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېر زیاته خوشحاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستون شوي وو. وروسته دویم سوال چې میرمن عینو ځینې کوي، میرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوندې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلې؟ یوازې ته زړه لري چې ژر دې د کور راتګ ته تلوار و؟ یعنې کله چې میرمن اینو د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی ستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خوږو زده کوونکو میرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلې؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلوار دی تر څو کور ته ولاړ شي؟ میرمن اینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی و، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسپی کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې دمخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنې کله چې میرمن اینو د دې خبرې څخه خبره سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودې چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسپی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به وي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن اینو د دغې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولیږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن اینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکي ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن اینو ته وویله آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنې کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو فوراً یې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن اینو څخه واوري. نو میرمن اینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول، لومړی احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس چې دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو میرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د اینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنې د دې قبر په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د قبر په کتیبه یې لنډې تورې لیکل شوې دي. درنو او خوږو زده کوونکو، د میرمن اینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوې دي دا لولو. د میرمن اینو پر کتیبه باندې لنډې تورې لیکل شوې دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې اینو چې میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1915 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او له کبله ور وبخښي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د میرمن اینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1915 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې تر وبخښه او په کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه کاریز د میرمن اینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1415 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبې په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ سو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې و هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1415 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبې په ورځ د کندهار په هماغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ سو. نو درنو زده کوونکو میرمن اینو مو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن اینو څوک وه او د څه له کبله څخه د میرمن اینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن اینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خوږ او ګلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنې لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي، بلکې د دې تر څنګ به تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړې واوسېږي. تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
د آزادۍ میلمه
د ازادي میلمه پروگرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات. یادوم چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکو دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. ښاغلی سادات ته مې له هرکلی ویلو وروسته وویل چې لومړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلو ځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مون خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو ساروان صاحب، ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډه کیسه لیکل، همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي یووالي لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو هم دغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال لزانه سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی تر څو خپل ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول او نور ادبی ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي، په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه زه دې برخه کې لارښوونې مخکې به مو ملګرو ته ویل، اکثرو ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنې کوي چې څوک پوښتنه وکړي هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو، تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې، ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده همداسې په ادبیاتو کې، ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول د هر چا غسه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي، او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه لزانه سره باید چې ټول ملګري ولري، او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب زه خو وایم چې لنډه کیسه ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دینه برابرېږي، او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي، دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کېږي د فکر د بدلولو لپاره. دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي، او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب، اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې د یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره مونږ هر ورځ خواري کوو، زحمت وباسو، او همدغه بیا سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخې.
په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلې کوي یا داسې پارونکي مسایل مطرح کوي. تاسې چې له دې لرې د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري هومره ډېر لري چې تاسې قانع کړي؟
بالکل بالکل سروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې مونږ نشر کو بز الله تعالی فضل لې، اې کې 15000 15000 30000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان صاحب په خپل غږ باندې ویلې و، تقریبا 200000 نفر د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل، لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا، او تقریبا 200000 که 250000 نفر دغه هغه کتلې، او او 15000 نفرو دغه ناول برخې لیک کړې وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی، او دا د لومړی خولې نه لیکل شوی دی دا ناول، لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپله خپله کیسه کوي چې زه دلته لاړم، اصفهان ته لاړم، یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکچول شوي دي، مګر کیسې رښتینې ده. همدغسې مونږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو، او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب، او ډېر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځکه ولوستلو، د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه، هغه کیسه ډېره خسته راغلې وه په هغې کې. نو دې نه معلومات کېږي چې دغه کتاب خلکو ډېر زیات لوستی دی، او ډېر زیاتو خلکو پر رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې، یوټیوب چینل کې، زه ډېرو نورو ملګرو ته کلیکوالان دي کار چې دي دغه برخې ته هیڅ چا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشرېږي، منفي خبرې پکې کېږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفي تبلیغات کېږي، هغه خبر خو څوک نه تشویقوي، او منفي خبرې چې وشي هغه پسې خبرې کېږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي په ټولنه کې، او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې، هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو لپاره. په سوشل میډیا هم دغه لپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو، که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نشته. او داسې نه ده پکار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ هغه رو باسو کنزلی او نور سیزونه چې دا زمون ټولنه ډیره بیمار خي ډیر داسې خيله کا څوک چې د ټولنه څوکونه لري یا هم ډیر بیا د خلک په ټولنه کې اوسېږي ډیر بې علم خلک په ټولنه کې اوسېږي نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالی که یوټیوب استعمالی که ټیک ټاک استعمالی نو که په پښتو استعمالی نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي که پښتو یې که په دري دواړه زمونږ رسمي ژبې دي او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالی چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي زموږ ټولنې ته زموږ افغانیت ته زموږ پښتو ته زموږ اسلام ته زیان ورسوي او دا نن سبا ډېر عام شوي دي خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو هغوی علمي خبرې نشروي په خپل یوټیوب چینل باندې همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي او نور هم ډېر ملګري راوتي دي ډېر کار کېږي او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر او که چیرته هغه کتاب لوستل شوی وي په غږ کې ډیر اوري
متن ډیر خلک لولي البته د صوتي نه متن چې دی واټس اپ کې هم لیږل کیږي په هر څه کې لیږل کیږي او صوتي هم خلک مینوال شته دی خو چې هغه سې ولیکل شي چې اخري حد کې وي ډیر ښه کتاب وي لکه د احمدي صاحب کتاب کتابونه مونږ راخیستلی شو نصیر احمد احمدی الله تعالی دې وبخي هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دی او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي او که هر څوک یې ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اورېدلی شي او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې یو څه زده نه کړي هر کتاب کې به څه نه یو څه زده کیږي نو هغه بیا په پی ډي اف کې ډیر لوستل کیږي ډیر ملګري ازي په پی ڈی اف کې خو نن سبا په عموم کې پی ڈی اف کې ډیر زیات
تاسو ول چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت صوتي ته دا کتابونه خو پرندوی ټولنه چاپوي مصرف پی کوي دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شي فکر نه کوي چې هغه خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي یا د کاپی رایټ کومه مسله نشته
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت د کاپی رایټ مسله مشته د مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې د شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی کاغذ ته ووایو نو هغه کتاب سیده لری کوي د کتابتون نه هم خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده نو عکسونه چې ته واخلي سړی او پی ډی اف یې نشر کړي په واټس اپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شو همدغه مشکل دی مونږ همدغه مطرح کوو او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی د خپلواک صفحې کتاب چاپ شوی اوسه مخکې له فکره تر عمله نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوي او ډیر زیات وچلېدو تقریبا درې څلور چاپ نشر شول زر زر دانه چاپ شو او هغه خلق واخسته اوس چې دغه کتاب پی ډی اف راوته نو هغه ډیر زیات خفه ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سره وو کی بیا غي نورسته دغه کتاب یو سخه فروشو کی او پی ډی اف چروز نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي نو پی ډی اف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅيږي هغه بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي خبرندوی ټولنې ته هم رسي خو دلته بیا هغه مشکل حلیږي نه امازون چې د پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغه نه لري کې د امازون نه نو مشکل ټول همدا دی چې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسي نو دا یو ډیر غټه ستونزه ده د کتابخانو لپاره هم خبرندوی ټولنو لپاره هر چا لپاره لیکوال لپاره هم
لتا سره په دې چینل کې په دې ټولنیزې شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دي نو ډیزاینران دي موږ سره او اغوی د کتاب ډیزاین چې دا غس په خپل نه کوم ام داسې کمپوز هم په خپل نه کوم کمپوز هم په نور ملګرو باندې کو نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کیږي اجوره ورکوي یو څه خو داسې تعداد معلوم نه دی مونږ چې خپل کار کوو زه خو خپله سوشل میډیا کې ټولنیز رسنۍ کې خپله کار کوم نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کې کافي کېږي ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي کمپوز بیل په کار وي نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کاریږي
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصروفیتونه مو څه دي
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي رادیو کې وظیفه لرم فلحال دپاره او همدیز کې کار کوم ملي رادیو چې دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي او دا یو ښه دنده ده زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم او نور په پوهنتون کې هم یم آخري کال مې دی همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه ای په سره په خوا کې
پوهنتون یادونه م وکړه څه شی لولئ څه شی مو لوستی دي
زه خپل ادبیات لولم پښتو ادبیات لولم او دا پښتو ادبیات هم دا زما مسلک هم دی خپل شوق مې دی او ان شاء الله چې خ نمرې اخلم خ یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې ځکه چې څه دی خپل شوق کې مسلک شي نو هغه برخه ته بیا اسیم سره خواري کوي زحمت پکې وباسي نو هم دا پښتو ادبیات لولم
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې ادبیات سره مینه لري او کومه په دې خاطر انتخاب کړی دي چې له پانتون نه به فارغیږي بیا به په دې برخه کې کار کوي نن سبا اکثره خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی لولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم ما ته وای چې کار مهم دی کنه افغانستان خو دغه ځای دی بالکل چې کار ونکو نو هیڅ هم مشکل نشته خو ما پښتو ادبیات د پر انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یو لسم صنف کوم کلسم صنف کوم ما لیکنه شروع کړی دا ناول لیکنه ما وخت نه شروع ده او د پونتونم په خلاصېدو شو نو لا هم پکې لګیا یو او د استادانو خې مشورې مون سره دي او اور یا د استادانو خبرې جانزیب احمدی استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږه او نوم هم لري اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی نور آثار په اړه وایس نورم څه لیکلی دي چاپ شوي دي او کنه دي
سروان صاحب په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان او هغه مخکې زما یو کتاب چاپ شلو ما خو خبرندې ټولې ته ډېر ووم ویل چې زما امتحانونه دي نو زه نشم کولای چې کتاب ته بیا رسیدګي وکم اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه نو خو بیا هم هغه ویل چې نه دا کتاب چې چاپ شي ځکه چې هم د اوسې وخت د پونتونونو شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پونتونونو ته او دغه کتاب به ملګری واخلي او څه فائدہ به ترې واخلي خو به مستفید شي تنه نو هغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه او د پیریانو بادشاه په نامه او تقریبا دو نیم کال په دې باندې څېړنه شوی و زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم عیسویانو سره کېناستلم هغوی بایبل را واخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته دي تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل نو همغه کتابونه په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلی بیا ډېر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي. اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستې دي، هغه مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړي کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه. دغه د پیریانو بادشاه یو څوک مخکې چاپ شلو، هغه نه مخکې چې د بدرنګ په نامه یو ناول، چې هغه کې د افغانستان ښکلاوې ذکر شوی وي، د نورستان د ولایت، د کونړ ولایت، او ډېر یو کوچانۍ کیسه وه. داسې تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغې باندې خیال وکړم، په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوې خلکو ته وښیم. نو هماغه و چې دغه ناول مې ولیکل، او د هېواد ښکلاوې پکې ډېرې ښې انځور شوي دي، او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی، کم به پې داسې نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي، مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډېر ارکلی کړی یا خلکو ډېر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی لوی امپراتور په نامه د احمدشاه بابا کتاب، هغه کتاب ډېر ښه ارکلی وشلو، ډېرو ملګرو خوښ کړلو، ډېرو ملګرو پرې تشویق کړلو، ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمدشاه بابا. په هغې کې د احمدشاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو، هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمدشاه بابا چې پخپله ویلي. نو ډېرو خلکو پرې دا نظر ورکړی وو چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای، ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمدشاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه او هلته لاړه. نو که چېرته دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای، خلکو ډېرو پکې دا نظر وو. او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وې، خلکو ورته کړی وې. همداسې بیا هغې وروسته نازوانه نجلۍ وو چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلده خرڅ شو. نازوانه نجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخېږي، حماسي کیسه ده، او زمونږ هېواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هېواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي، په خلکو باندې ظلمونه شوي دي. نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي. عین وروسته بیا دا بدرنګه په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هېواد حالات منعکس کول. او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی، ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی، او څه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېر زیات خواري مې پېت کړی، ډېر زیات زحمت مې پې ویستلی دی د نور کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا څوک خوښۍ نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو، که احمدي صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي، او هنري رنګ ورته ورکوي، او هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښي. نسیم اجازي صاحب او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي، او کیسه پکې دومره ریښتینې ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو ته که بیرته راوګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله دا ده، ساروان صاحب، چې له لیکوالانو څخه، له علماو څخه، له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډېره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري، هغوی دې څوک ژبه دې زده کړي، انګلیسي د ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپله ژبه ده دا به ضرور ورته یاد دي، دری کې هم ډېر زیات معلومات شته، اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده، د دې لپاره مو زده کړې ده ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نورو ژبو ارزښتونه او د نورو ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کړو. او که چیرته دریز زده کوو، دا هم دې د پاره ده، نو د نورو ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دې وړاندې کړي. همداسې د علم په برخه کې دې ډېر کار وکړي، لیکوالان دې لګیا شي. زمونږ مولوی صاحبان په یو هغې کې ناست یوه کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي، د دې نه به زه وایم دا ښه وي چې سوشل میډیا ته راووځي. شتم دی او څه شته دی، خو ډېر کم دي. نو که مولیان لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي د دغه برخې څخه، او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کوم دي د علم د برخې، دا زموږ ته ډېر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بیخي نشته، نن سبا خو ټکنالوژي ډېر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټي راووتله، دغه ډېر ښه کار وشولو. خو که چیرې زموږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیزې شبکې به مو ډېرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي، او خلک به ډېر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لرو په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي. ولې؟ ځکه چې نشته دی څوک کریټران، نشته دی. په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی، هغوی خالي کریټران دي، جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغوی به څومره خلک هغه به اوري، دا کیسې د هغوی د معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دی چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، تر څو خلک پوه شي، او په دې سره به زمونږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي. بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم مونږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووځي په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټې راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ویل چې که سوشل میډیا تر خلک راووځي، خصوصا هغوی چې پوهه لري، یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي، او هم به خپله ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زما ناولونه ورته نشریږي، او هغه یو سایت ما ته راکې. دومره نه دی خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې داغه کې زلنډي کیسې په خپل وې ما ډیر مینوال لري، هغه کې هم یو څه عاید لرم. دومره ډیر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتېږي. نو دغه دوه پلیټ فارمونو نه زه عاید اوس په حال لپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم. خو مونږ عاید لپاره خاص کوم نه، مونږ د دې لپاره کوو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو، او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو، او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو. دغه زمونږ اولیت دی.
ډېر زیاته مننه.
اللهم مل شي.
مونگا ابدالی لرو سوری لرو مونگ تاج و تخت حکمرانی لرو مونگ پا تاریخ کی خپل مردان لرو پیر لرو خوشحال و باچا خان لرو ہسے زلی دولی او پاسمان میں ہسے زلی دولی او پاسمان میں خجا ہلان تول خجا ہلان تول خجا ہلان تول خجا ہلان دنیا خلو دنیا خلو سمدم پختان آیو سوشان سمدم پختان آیو سوشان آیو